د ازادي رادیو اوریدونکو سړی مسې پروګرام ته بخیر راغلاست. د کابل په وخت مازیګر څلور بجې سوې. نن د پنځشنبه ورځ ده، د زمري د میاشتې پنځمه نیټه ده. نن د 2018 میلادي کال د جولای له 28 سره برابر ده. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د افغانستان او سیمې پر حالاتو تاسو ته معلومات درکړو. په خپرونه کې به هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سفر باندې تاسو رپورټ واورئ. د افغانستان پر امنیتي وضعیت نور معلومات هم درسره شریکوو. اول به ورسو ملالی بشیر ته د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوستله. او پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي یې د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ هلمند ولایت ته ولاړ. د جمهوري ریاست ویاند نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل،
په دې سفر کې چې د کورنۍ چارو او د دفاع وزیرانو جمهور رئیس په مشرۍ دولت سفر کړی و، لومړی پنځلس میوان قمندان او همدارنګه د نورو منصبینو سره لیده کاته وسوله. په دې لیده کاته کې د یاد قلو اردو قمندان هغه راغوفور ښاغلي جمهور رئیس او وزیران ته واړو چې دوی له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته بدل شوي دي. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره یې هم لیده کاته درلوده.
ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې هلمند ولایت ته سفر کړی چې په ناوه او ګرشک ولسوالیو کې له یوې مودې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد ردمنیش ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره نن سهار پراخ عملیات پیل شول.
اخپوله په داخل د ولسوالۍ کې مونږ اوس او د مونږ فعالیت په جنوبي او شرقي خوا کې په هغه ځایونو کې امکانات د دشمن استه هلته روانه ده او تصفیه عملیات به دوام ورکول کیږي.
شاغلی راتمنیش که څه هم خپل خواته د اوشتي مرګ جوبلی په اړه څنګه دی ویلي، خو زیاتوي چې لسکونه وسلوالو مخالفانو ته مرګ جوبل اړولې ده. تیوار ولسوالی څلور ورځې مخکې لسخت جګړو ورسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولويده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څنګه دی ویلي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل سوې ده. د اجرایی رئیس مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې په خپله اونیزه غونډه کې وویل، په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي.
د ټاکنو لپاره موږ د بودیجې هیڅ ستونزه نه لرو. د بودیجې په برخه کې ټولې ستونزې حل سوي دي. د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې په پروسه کې هم هغه لازم تخنیکي کارونه چې درلودل هغه بشپړ سوي دي.
شاغلی فیصل زیاتوی چې په انتخاباتو کې لکارېدونکو ټکنالوژي څخه د ګټې اخیستلو قانوني مراحل هم بشپړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه موده وړاندې اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان په 14 نیټه وسی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش اته وسلوال ووژل سوي دي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا هوایي برید تیره شپه د اچین ولسوالۍ په وچ کوټ سیمه کې سوي دي. په دغه حمله کې د داعش یو مهم پټنځای هم په بشپړه توګه له منځه تللی دی. اعلامیه زیاتوي چې په دې حمله کې بل چا ته ځاني او مالي زیان نه دی رسیدلی. تاسو ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالي جرګې شل غړي د هغې پرېکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ د جنسي تیری حکم کړی و. د پولیسو یو چارواکي الله بخش د فرانسې خبرې ایجنس ته ویلي، کلیوالي جرګې پر 14 کلنې نجلۍ د دې لپاره د جنسي تیری پرېکړه کړې وه چې د دې نجلۍ ورور پر یوې بلې 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. پولیس وایي د دې دوو نجونو کورنۍ خپلو کې خپلوان دي. پولیس وایي دواړه جنسي تیری کوونکي تښتېدلې دي. د پاکستان د ډان خبری ورځپاڼې راپور ورکړی چې دا نجلۍ په زوره د جرګې په وړاندې حاضر کړای سوه او د جرګې د غړو او د نجلۍ د مور او پلار په وړاندې پرې جنسي تیری وسو. طبي څېړنو د دواړو پیښو کې جنسي تیری تایید کړی دی. د پاکستان په ځینو سیمو کې د غیرت په نوم دا ډول جرمونه عام کېږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د الجزیرې تلویزیونی شبکه تورنه کړې چې په بیت المقدس کې تاوتریخوالي ته لمن وهي او ویلي دي چې غواړي دا تلویزیونی شبکه له اسرائیلو وباسي. د الجزیرې تلویزیون چې مرکزي دفتر یې په قطر کې دی او نورې رسنۍ په بیت المقدس کې دي، د نشتو په اړه زیات راپورونه او معلومات خپروي. دا په داسې حال کې ده چې فلسطینیانو د اسرائیلو د هغو امنیتي تدابیرو پر ضد سخت اعتراضونه کړي چې د بیت المقدس په حرم شریف کې په دې وروستیو کې عملي کړي دي. او روسی چارواکو او دغه هیواد د پرلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لوري د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی. د دغو روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د سختو او سزا بښونکو ګامونو د لرې کولو اسانول ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو له لګولو اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې له خوا داسې کار د اروپا د انرژي امنیت زیانمن کړی دی. د خبرونو پای.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې تاسې د ازادي راډیو د خبرونه اورئ چې تر پنځو بجو د خو عمومي د ازادي راډیو خبرونه بنن د ماښام تر اوو بجو پورې وي او د ماښام تر اوو بجو پورې به تاسې د افغانستان او سیمې پر حالاتو سموش له دغو راډیو د راډیو او سموش پر وی پاڼه باندې د افغانستان او سیمې پر حالاتو له وروستیو معلوماتو څخه خبرو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ته تللی دی او هلته یې د امنیتي وضعیت کتنه کړې ده. جمهور رئیس نن سهار له یو لوړ رتبه امنیتي آیت سره هلمند ته ولاړ. د هلمند ته د ښاغلي غنی د سفر ته کتنه کوو. د خبرونې په پیل کې په دې خبرونه کې به د افغانستان د مالیه وزارت د چارواکو په حواله واوري چې د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان د حکومت ستاینه کړې چې د اقتصادي مدیریت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو څارون کې وایي
ایمیس په مخکینی گزارش کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادي رشد 0.3 سلنه دی. نو زه حیران پاتې یم چې ایمیس بل گزارش تخصیصي پیدا کړی.
په دې خبرونه کې به په کورنۍ مسایلو کې د نورو رپورټونو ترڅنګ واوري چې د افغانستان د موسیقي ځانګړي ادارې د افغانستان د کوچنیانو ترانې په نوم یو نوی کتاب خپور کړی دی چې د سی ډی په شکل خپور شوی او کوچنیانو ته به د افغانستان د مختلفو ولایتونو او ژبو ترانې ورزده کړي.
وای امروز انسټیټیوټ ملي موسیقي افغانستان کتاب ترانه افغانستانه که به زبان های مختلف پشتو، دری، ازبکی، پشتویی.
او په نړیوالو سیمه ایزو مسلو که به په پنجاب کې پر وی ماشوم انجلی د جنسی تجاوز پاړه رپورټر تل ردو او نس پروګرامونه لرو چې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام کور کړی او د ماشومانو د حقونو پاړه د ازادي رادیو پروګرام د خبرو. خبرونه اول رپورت مو د هلمند ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه دی. شاغلی غنی په داسې وخت کې هلمند ته سفر کړی چې د هغه ولایت په ګریش کولسوالی کې په وروستیو کې امنیتي وضعیت ډیر خراب وو او وسلوالو طالبانو پر دغه ولسوالی باندې درنې حمله وکړې. د افغانستان له نورو ولایتونو هم د وسلوالو حملو رپورټونه زیات شوي دي. شاغلی غنی نن د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر په حواله په هلمند کې امنیتي وضعیت په اړه معلومات اخیستي دي او له امنیتي چارواکو سره یې کتلي دي. ازادي راډیو خبريال ما همکار رحمت الله افغان دغه مسله څېړل ده. افغان صاحب مهرباني وکړه نور څه معلومات لرو.
مننه فرشته جان. لکه تاسو چې ویل ارګوای ولسمشر غنی دی یو لوړ پوړی پلاوی په مشرۍ د امنیتي وزیر درځونې لپاره نن هلمند ته تللی و. د ولسمشر مرستیال وی نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره په دغه سفر کې د دفاع سرپرست او همدارنګه د کورنۍ چارو وزیر ملتیا کوله.
جمهور رئیس نن د کورنۍ پراخ وزارت وزیرانو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې او د هلمند ولایت په وروستیو پیښو کې د امنیتو د پای ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د لیدو په موخه هلمند ته سفر وکړ. د دې سربېره پر دې جمهور رئیس د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره غمشریکي وکړه او د هغو سره هم لیدکان.
ښاغلی آزاد زیاتوي چې ولسمشر په شورا پوځي اډه کې د 215 قولي اردو د قومندان سره ملاقات درلود او د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د امنیتي چارو راپور هم واورید. نجیب الله آزاد وایي چې په دغه راپور کې راغلي چې په هلمند کې امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه اوس تهاجمي حالت ته تللي دي. راپور کې یادونه شوې ده چې د ناوی ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه شوې ده. په نهر سراج، مارجې او ندالی ولسوالۍ کې هغه ستونزې چې موجودې وې په ځانګړي توګه د سړکونو ترمنځ زیات وخت به د سړکونو بندېدل هغه له منځه تللي دي. د ولسمشر ویان وایي چې محمد اشرف خاني د هغه پولیسو له کورنۍ سره هم وکتل چې څه موده وړاندې د بهرنۍ ځواکونو د هوایي برید کې وژل شوي وو. ما چې کله د ولسمشر ویان سره خبرې کړې هغه وویل چې ټاکل شوی د نن ولسمشر بیرته کابل ته راستون سي، خو دا چې راستون شوی دی نه ده راستون شوی، په دې اړه وروستي جزئیات نه لرو. فرشته جانې
و خیر یې افغان صاحب، مننه. دا چې جمهور رئیس بیرته راستون سي او موږ د مطبوعاتو د ارګ د مطبوعاتو څخه خبر ترلاسه کوو، خو ضرور به اوریدونکو ته ووایو. یوه بله مسله چې ما غوښتل چې تاسې که معلومات نوي ور باندې راټول کړي وي اوریدونکو ته وړاندې کړي، هغه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د وروستۍ امنیتي پیښې دي، مخصوصا په جاني خیلو او په تایوره کې. نو په دغو دوو سیمو باندې تاسې څه معلومات لري؟ او په پروان کې هم نن زموږ خبریال د وسلوالو حملو رپورټ ورکړی و، پر دغه مسایلو باندې که نوي معلومات لري؟
بلې، لکه تاسو یادونه کړه، په دغه درې ولایتونو کې نن جګړې روانې وي. د غور چارواکي وایي چې د تایوري ولسوالۍ زیاتې برخې نیولې ده، خو په کابل کې ما چې د دفاع وزارت له د ویان مرستیال سره خبرې وکړې، هغه وویل چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې موږ د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړل. د ردمنش په وینا چې موږ نهه بجې وتوانېدلو د ولسوالۍ مقر ونیسو. دوی وویل چې اوس هم د ولسوالۍ په جنوب او همدارنګه په شمال کې تصفیوي عملیات روان دي، هلته چې د وسلوالو فعالیتونه محسوسیږي. ردمنه شول چې په دغه عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت د خو وسلوالو طالبان له وسو په دې اړه څه نه دی ویلي. همدارنګه لکه تا چې یادونه وکړه، د پکتیا په جانخیلو ولسوالۍ کې هم د بیګاش په همدارنګ نن ورځ جګړې روانې وي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې په دغه جګړو کې شاوخوا شپږ پنځوس وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لا وخت ده او بخښه وژل شوي دي. همدارنګه پنځه ویشت کسان نور ټپیان دي چې په وژل شوي کسانو کې پاکستانی د دوی په وینا پاکستانی ملیشي دي. خو سپورې وسلوالو طالبانو په دې اړه باندې خپل دریځ نه څرګنده کړی. همدارنګه د پروان ولایت د پخوا هم داسې راپورونه نه وو ترلاسه شوي، کم راپورونه ترلاسه کیږي، خو نن راپورونه ترلاسه شوي دي چې هلته هم جګړې روانې وي او دواړه لورو ته پولیسو هم وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. بلې فرشته جانې،
مننه. افغان صاحب، که څه هم زموږ بل خبریال حدیث پردیس د دغې نن په کابل کې د مظاهرې په اړه د معلوماتو د راغونډولو مسؤول و، خو که په دې اړه تاسې معلومات لري چې دا البته جلا مسله ده، خو بیا هم له امنیت سره ارتباط لري. په کابل کې نن د جنبش رستاخیز تغییر حرکت مظاهره کړې وه، دغه مظاهره تر کومه ځایه ورسېده، ختمه سوه او پریکړلیک اعلان سو، که څنګه؟ تاسې څه معلومات لري؟
بله، نن سهار شاوخوا نهه بجې د لبیجه د خیرخانې له څلورلارې څخه دغه اعتراضیه مظاهره پیل شوله او د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر څلورلارې ته په رسېدلو سره د دوی مظاهره د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په لوستلو سره پای ته ورسېدله. په دې پریکړه لیک کې یادونه شوې وه چې د هغه دوه ځله هم دغه جنبش رستاخیز تغییر په نامه چې کوم دو وارې مظاهرې کړي وي، دغه مظاهرو کې چې سره حکومتي چارواکي خبرې کړي وو، د هغو پریکړو عملي کول یې غوښتل. همدارنګه دوی خپل هغه اعتراضیه لیک چې حکومتي چارواکو باندې درلود، هغه د نړیوالو محکمو ته د مراجعه کولو لپاره کابل کې اړوندو مراجعو ته وسپارل او دوی ټینګار وکړ که چیرې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به بیا هم سوله ییز لاریونو ته ادامه ورکړي. خو ډېره پورې دا درېیم ځل ده چې دغه جنبش لاریونونه کې هغه لومړی لاریون یې چې له نږدې څارلی وو هغلته زیاته مرژوبله وه، وخته تاوتریخوالی وو، دوم ځل مدني وو. خو دا درېیم ځل هغه چې کوم لاریون د دوی وو ډېر سوله ییز او ډېر زیات مدني وو او خپل غوښتنې اړوندو مراجعو ته وسپارلې.
یعنې نننی لاریون،
بله، بله شاو خدول اس بجې دی پریکړ لیک په صدرولو سره پای ته ورسید او دوی خپل کورونه تستانه سو
ډیر زیات مننه افغان صاحب کور دی ودان د ازادي رادیو اوریدونکو او موریدل چې جمهور رئیس هلمند تتلینن به برته شاید ستونسي په کابل کې نننې مظاهره ختمه سو او په دین نور ولایتونو کې مومده امنیتي وضعیت معلومات ترلاسه کړل خو کته سره غواړي چې د پیښې د حالات د نشلیسخه د قپه د قوتاري نور تفنز مو جوړ پانی ته ورسی د ازادي رادیو پر پانه باندې رپورټونه او خبرونه شیبه په شیبه نوي کوو زموږ د پانه ادرس ای ډبلیو 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 ټکی ازادي رادیو ټکی کام البته زموږ د فیسبوک او ټوئیټر ادرسونه هم ستنو بیا تاسو کولای شئ چې د هغو لارو څخه معلومات ترلاسه کړئ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
د افغانستان مالی وزارت وای د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو نوې رپورت خبر کړی او پدې کې د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه کړې ده او هڅې بریالي بلل دي چې د خودکفایي یا په ځان د بسیاینی په لور مثبت ګامونه پورته کړي اقتصادي مدیریت پیاوړی شوی دی او د اوایدو پر غونډولو کې پرمختګ شوی دی خو د مالی چارو ځینې کارپوهان وای چې د IMF دا رپورت نیمګړی دی د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د یاد وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی د پنځشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل دا د پیسو نړیوال صندوق دورستی کال ارزونه دي چې د فساد په وړاندې مبارزه د ملي اوایدو ډیریدو او نور موضوعاتو ته هم پکې اشاره شوې ده
دوی د افغانستان اقتصادي پرمختګونه فساد سره مبارزه اقتصادي اصلاحات اقتصادي وده او همدارنګه ټول او ثبات افغانستان کې د برخو ارزونه کړې دای مثبت ارزول چې د افغانستان حکومت لپاره یو ګټوره لاسته راوړنه کړل شي
ښاغلی عبدالرحیم زی وای د پیسو د نړیوال صندوق مثبت ارزونه د نړیوال ټولنې پر وړاندې د افغان حکومت او د مالی وزارت کاري اعتبار پیاوړی کوي دی وای چې دا کار به د افغان حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ د همکارۍ ګراف لال وړکړي چې نتیجې د افغانستان اقتصادي وده ده د مالی وزارت وای د تیرو دوه کلن رئیس ملي اوایت له ټاکل شوي هدف څخه زیات راټولېږي چې په ټوله کې د تیر نظام په پرتله شپږ شپېته میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي خو پوښتنه دا ده چې دا پرمختګونه څومره محسوس دي د مالی او اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان ورته د شک په سترګه ګوري د مالی چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وای د افغانستان مالی او اقتصادي بنسټونه لا هم ډېرې ستونزې لري د ښاغلي جیلانی په باور په وروستي و کال کې د ځینو سترو پروژو پیل راتلونکي ته د اقتصادي ودې زیری ورکولی شي خو ټینګار کوي چې د تیرو کړنو په اړه ارزونې ډېرې واقعي نه دي
د IMF گزارش یو متضاد گزارش دی ځکه زموږ خپل د اقتصاد وزارت هغه کوم گزارش نشر کړی دی وایي چې د 2% اقتصادی رشد لرو اما IMF په مخکینی گزارش کې ویلي و چې د افغانستان اقتصادی رشد 0.3% دی نو زه حیران پاتې یم چې بیا IMF بل گزارش نشتوي د افغانستان اقتصادی سکتور ستاینه کړې ده چې
د وای د نړیوالو سازمانونو راپورونه او څرګندونې ډیر سره د متقابلو ګټو په هدف او په خبرې چې د نه همغږي له کبله تر ډیره متناقض هم وي د افغانستان مالی وزارت په 1995 کال کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF غړیتوب ترلاسه کړو په درې کلن پروګرام کې شامل شو د معلوماتو مخې دغه وزارت کولای شي د اړتیا پر مهال له یاد نړیوال صندوق نه تر 45 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ایو سیمه ایز مسلې خواته جو د پاکستان ستري محکمې په ملتان کې پر دوو ماشومو جنو د جنسي تجاوز په اړه څېړنې پیل کړې دي د دغه واقعي جزئیات په پاکستان کې د ازادي رادیو خبريالي راستول دي فریبا ظاهر تر توړاندې کوي
د ملتان شهر د مظفر آباد سیمې د پولیسو امر وای د عمر ودان په نوم یو کس هغه محل پر وی دولس کلن انجلی جنسی تیری وکړ چې هغه له پټیو څخه واشه راټولول ملک راشد نعیم ازادي رادیو ته ویل چې تر دې پیښې وروسته د دوړو کورنیو مشرانو پریکړه وکړه چې د عمر ودان پر خور په جنسی تیری سره باید د دې پیښې غچ وختل سي دی وای
جس لڑکے نے کیا شمی
دای وای کله چې پرې وېد ولسکلن انجلی ایجنسی تیرې وسو د دغه انجلی کورنۍ د انتقام غوښتنه وکړه د دې انجلی ورور د دوړ کورنۍ د غړو په مخ کې د مجرم خور حاضر کړ او جنسی تیرې ور باندې وکړ موږ په دې پیښه کې د امین په نوم یو کس نیولی چې ویل کیږي دغه پریکړه کړی ده. د ملتان پولیس وایي تیر ورځ د دغې شورا شل تنه نور غړي هم نیولی دي. دغه کسان د پاکستان له قوانینو څخه د سرغړونې په تور نیول سوي دي. تر دې 15 کاله وړاندې د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګر سیمه کې د سیمه ییزو شورا په یوه ورته انتقامي پریکړه کې پر مختار مایی څلور نارینه وو جنسي تیری وکړ. مختار مایی اوس د نجونو د حقونو مدافع ده او وایي که 15 کاله وړاندې پر دې تیری کوونکو ته سزا ورکړل سوې وای اوس په دغه دوی نجونې د سیمه ییزو شورا د پریکړو نه ښکار کېدلی. دا وایي د خواشنۍ ځای دی، ډېر د خواشنۍ ځای دی. هغه مهال مې په یاد سو کله چې داسې پیښه په 2002 کال کې پر ما وسوه. هغه کسانو چې هغه مهال پر ما جنسي تیری وکړ اوس آزادانه ګرځي. زه وایم دا کسان باید هغه وخت مجازات سوي وای چې اوس له دغو نجونو سره داسې نه وای سوي. زه له ډېره وخته وایم تر هغو چې عدالت ټینګ نه سي، په قوانینو کې اصلاحات رانه سي، نه به د شوراګانو دا ډول پریکړې ختمې سي او نه پر ښځو جنسي تیری. دغه پیښه د پاکستان د بشري حقونو د ادارو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا هم غندل سوې ده. د پاکستان د بشري حقونو د کمیسیون مرستیال کامران عارف دا پیښه د خواشینۍ وړ بولي.
قانون اول درامت چې چرته کې نه کېږي، رول آف لا انسټیټیوشنز چې چرته وي کې، نو هلته کې به دا همېشه کېږي. او زموږ چې کوم پنچایت دی او که هغه جرګه ده او که کوم چې دا ټول انفارمل میکانیزم دی هغې ریګولیټ کولو دپاره، داسې زموږ سره قانون نشته.
د راپورونو له مخې تر دې وړاندې هم په پنجاب ایالت کې د سیمه ییزو شوراګانو د پریکړو له مخې پر نجونو ورته جنسي تیری سوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو په نننۍ خبرونه کې به وروسته د ماشومانو د حقونو په اړه د ځانګړو اونیزو پروګرامونو یوه بله برخه واورو او د کور کلی پروګرام هم درته خبرو. ارونا دتی رای یو ور بیا د مان بوکر پرایز لپاره چې د لیکوالۍ په نړۍ کې له معتبرو جایزو ده کاندیدا ده. په انګریزي مطبوعاتو کې پر دې چې د هندي لیکواله د دې دوهم ور د معتبرې جایزې ته کاندیدا سوي زیاتې تبصرې سوي دي. ارونا دتی رای د خپل کتاب د منستری اف اټموس هپینس په خاطر یو ور بیا د جایزې ته کاندیدا ده، خو د شل کاله مخکې د خپل لومړي کتاب د ګارد اف سمال ثینګز لپاره د مان بوکر جایزه اخیستو. ارونا دتی رای د پولیتزر کوستا فولیو په څیر نورې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. دا لومړی لیکواله ده چې دوه واري د بوکر جایزې ته په کتار کې درېږي. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په مقاله کې لیکلي چې د میرمن رای دوهم ناول د وی ترانسجندر یا هجره ښځې په اړه دی چې د ګارډین په لیکنه لیکوالو او هغو کسانو چې قضاوت ورباندې کوي مهم او غني کتاب بللی دی. ګارډین رسپانی له میرمن رای څخه پوښتنه کړې چې ولې د دوهم کتاب د لیکلو لپاره تقریبا 2 لسیزې تیرې کړې، او هغې په ځواب کې ویلي دي د ناول یا کتاب لیکل داسې کار دی لکه په سمندر کې د ډبرو جوړېدل. هره شګه او د اوبو هره قطره وخت غواړي چې سره رای یوځای سي او پټ پټ او د یوه کاڼي د جوړولو لپاره پټونه رامنځته کړي. دی ویلي زه د فکشن یا داستاني لیکنې لپاره نه بیړه کولای سم او نه ځان څوکه کولای سم، هغه خپل وخت غواړي. د من بوکر پرایز کتونکو پلاوی سشکال د جایزې لپاره 150 کتابونه کتلي او 4 لیکوالان د انګلستان د ادبیاتو د دې معتبر جایزې لپاره له انګلستانه په وروستي لیست کې شامل کړي دي. په دې کې یو محسن حمید دی د کډوالو په منځ کې د مینې پر یوه کیسه باندې ناول لیکلی. د محسن حمید دا ناول د یوې ښځې نادیې او یو سړي سعید په اړه دی چې د شجون پلاتکی د خپل سیمو مهاجرت کوي. ګارډین رسپانی د محسن حمید دا ناول په نړۍ کې د کډوالو بحران ته یو سهرامیزه کتنه بلل ده. محسن حمید په خټه پاکستانی دی. سیده اماراتی موسیقي جوړونکي محمد فیروز د موسیقي و پرچه د غي و ټوټه وارويده چې په نیویارک کې راغولې و. د ازادي رادیو په پانی تورځي زموږ د جمعې په ورځ د ازادي مجلې پروګرامونه اروي. ډېر په زړه پورې فرهنګي مطالب تاسو ته ترلاسه کولای شئ او پر نړیوالو فرهنګي مسایلو باندې تاسو خبریا طریقه تلای ورویدلای شئ. نن په افغانستان کې د افغانو ماشومانو د ترانو کتاب خبر شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ دا کتاب د ترانو په شکل په وسیډي کې خبر کړی دی چې وايي د ټولو شونځو کوچنیانو ته به ورکړ سي. ابراهيم ساپاي په دې اړه رپورټ لري.
دا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زکونکو دي چې د ترانو د کتاب په نوم لغپور شوی کتاب نه په یوې ترانه کې د انتحار او جګړو غږ ته نه وایي. د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ د پنځمې پورز دغه کتاب د مخکتنې غونډه جوړه کړې و. دغه انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمستوي هیلمن دی چې د یاد کتاب خپرېدل د خونځیو په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی ګام وي. د وای نن ورځ د افغانستان د ملي موسیقي انسټیټیوټ د ماشومانو د ترانو د کتاب چې په بیلابیلو پښتو، دری، ازبکی، پشهي او د هیواد په نورو ژبو چاپ شوی پرانیسته کوي. موږ ډاډه یو چې د پوهنې وزیر په مرسته به وکولای شو چې د دې کتاب سی ډي ټولو خونځو ته ورسوو او دا به په تعلیمي نصاب کې د موسیقي د شاملولو لپاره لومړنی اقدام وي. خاغلی سرمست دغه شان وویل چې تر دې مخکې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د افغانستان د ماشومانو د افغان خزو د ستونزو د حل په هدف د میرمنو د نجونو او نوروز او د سولې د دعا ترانې او سرودونه هم جوړ کړي دي. د افغانستان د ماشومانو د ترانو کتاب د موسیقي د ملي انسټیټیوټ لخوا د ماشومانو د ملاتړ موسسي سیف د چلډرن په مالی لګښت او د پوهنې وزارت په تخنیکی مرسته خپور شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان لومړی میرمن بیبي ګل غنی چې په د مراسمو کې برخه لرله ویل د داشان کتابونو خپرول په هیواد کې د انتحار او تاوتریخوالي پر ځای یووالی او د زړونو نږدېوالی رامنځته کوي. نوموړي وایي د ماشومانو د ترانو دغه کتاب په خپرولو سره نوی نسل په یو ډول له خپل فرهنګ سره آشنا کیږي او د فرهنګ له بډاینې سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخي وویل چې دغه کتاب کولای شي خلکو ته د سولې پیغام ورسوي. خاغلی بلخي همداراز وویل د پوهنې وزارت پلان لري چې د همکارو بهرنیو موسسو په مرسته د جنگ او انتحار پر ضد د ماشومانو او نوی نسل د خیر روزنې په هدف ورته کتابونه چاپ او خپاره کړي. د موسیقي پوهان په دې باور دي چې موسیقي کولای شي د سولې او ملي یووالي پر اوستلو کې مهم رول ولري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم ماشومانو ته د سندرو او ترانو یو شمېر کتابونه د ماشومانو د شاعرانو او په یاد برخه کې د اړوند خصوصي ټولنن لخوا چاپ شوي دي او په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو د پراختیا په هدف ټاکل شوی چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ماشومانو د ادبیاتو یو ملي ټولنه هم جوړ کړي.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په پوره څلورنیم بجې به د دې ساعت د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
کومه پېښه چې د پرون په خاکریز کې وسوله په دې قرارګاه باندې ډېره خوشاله وم کې پېښه وه. زموږ دولت زوب دغه دی چې اولن دی د استخباراتو د خاصه ډېر کمزوري دي ځکه یو دولت اولن قدم باید د استخباراتو څخه واخلي. پس که د مثال په تور باندې تاسو ورسی سعودي عرب نور ته چې د لمانځه پر وخت باندې پر یو دکان باندې پرده را لکه یو د ځل مسکی یو هغه دکان هم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې مواد دکې د مضبوطوالي د دولت د استخبارات څخه دي. پس که نور مملک هر مملکت چې تللی دي اولن قدم د استخبارات څخه اخیستی دي. پر وخت چې په دولت کې دغه نقطه ضعیف وي دولت به هم ضعیف وي خلک به هم په عذاب وي خلک هم د دغسې ناکرارۍ سره مخامخ وي لکه موږ ته چې نن سبا وي.
تاولاس یم سالم د کندهار ښار اوسیدونکی واقعا دا خوشنوونکې پیښې دي. د کندهار په سچ ولسوالۍ کې چې پیښې شوي دي نامني زموږ آینده مره خرابوي او نامني باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي که استخبارات په استخباراتي لیا سره پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پام ژغی سره کار وکي که پام ژغی سره کار ونه کی بل پر دا نامنی به او دا ناخواله به در شار پر راورسیږي.
د ازادي رادیو اروي د دې سات په خبرونه کې ورسته د کوچنيان لپاره د ازادي رادیو ځنګړې ونیس پروګرام لرو چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د اداري سره په ګډه جوړوي او د کور کلی پروګرام هم لرو. خو تر هغه مخکې به ملالی بشیر د دې سات مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته د سفر پر مهال د دې ولایت امنیتی وضعیت ارزولی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور ولایت د تیوره ولسوالۍ نن بیرته افغان ځواکونو تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د بودیجې ستونزه حل سوې ده. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په هوایي برید کې د داعش اته وسلوال وژل سوي دي. پاکستانی پولیس وایي د یوې کلیوالې جرګې شل غړي د هغې پریکړې په خاطر نیولې چې پر یوې ځوان نجلۍ یې د جنسي تیری حکم کړی و. د اسرائیلو صدر اعظم ویلي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکه په بیت المقدس کې تاوتریخوالي تلمن وهي او ده ویلي چې غواړي دا تلویزیوني شبکه له اسرائیلو وباسي. او روسي چارواکو او د دغه هیواد د پارلمان استازو په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو جرګې له لورې د یوې نوې لایحې په تصویب انتقاد کړی دی.
تاسی ازادي رادیو اروي زموږ خبرونه په همدغه موج د ماشام تر وبو جو پوری دی په وبو جو به د امریکا ژا غشنا رادیو خبرونه پیلیږي. نو ترغه را سره اوسې او کداشنا رادیو منوالیس نو په دغه موج باندې پاتسي خبرونه په وبو جو شروع کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری دوه تنه کارکونکو چې تقریبا لس ورځې مخکې د تورخم په لار باندې لا درک سوي وو بیرته خوشی سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دي چې دا کسان د افغانستان د امنیتی ځواکونو د هڅو په پایله کې را خوشی سو. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکي سره پر دې مسله ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې مسلې نور جزئیات زموږ پر پاڼه باندې تاسو لوستلای شئ. اوس ورځو له لوګر یو رپورت لرو. د ازادي راډیو خبريال له لوګر په خپل رپورت کې وایي چې د عینک د مسو د کان په شاوخوا کې د قیمتي شیانو او د تاریخي آثارو د موندنې او ساتنې لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. نو د نجیب الله الوخیل رپورت په کډه سره واورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې د لوګر د مس عینک په قانونو کې به د لرغونو آثارو سپړنې او څېړنې منظم مسلکي او چټک شي. تیره ورځ د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري چې د یاد وزارت اړوند د ولایتي رئیسانو د پلاوي په مشرۍ د لوګر د مس عینک سیمې ته ورغلی و. د رسنیو خبریالانو ته وویل د مس عینک په سیمه کې د لرغونو آثارو د سپړلو چارې چې پخوا تر دې د قانونو او پټرولیم وزارت سنبالولې مسلکي نه وي. رسول باوري له افغان ولسمشر مننه وکړه چې د مس عینک په قانونو کې د لرغونو آثارو د سپړلو او څېړلو چارې یاد وزارت ته وسپارلې.
خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ به د مسلکي اصول او ارونو پرانا کې د افغانستان دغه د ویار ډک ټاټوبي او زموږ د تاریخ یو زرینه پاڼه به هماغه سې چې ایجابوي په هماغه ډول وسپړو و به چړو او خلکو ته به په اړه لازم معلومات ورکړو.
رسول باوري هیلمند دی چې د مس عینک د قانونو په اتو سیټونو کې به د لرغونو آثارو د سپړلو او کیندلو چارې د دریو کلونو په موده کې سر ته ورسیږي.
زموږ حفریات هم دا اوس نن رسمن پیلو. د دې درو کلونو په ترڅ کې به موږ پوسو چې کم ځای ته رسیږو. شایي دغه اته سایټ چې د دوی په کار دي موږ تر دې درو کلونو د مخه هدف ته ورسیږو او یا هم شاید دا پیشبینی کو چې د څو کلونو یا د څو وخت لپاره نور هم اړتیا ده چې سپړنې وکړو.
همدارنګه د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت وایي چې د مس عینک په قانونو کې د لرغونو آثارو په سپړلو کې ځنډ د لامل شوی چې هلته د معدنونو د استخراج چارې نږدې نه کاله پاتې شي.
مس عینک اکثره ساحه باستاني ساحه ده. په اته ساحو کې چینایانو ام سی سی کمپنۍ ویلي چې دغه اته ساحې تاسو پاکې کړئ وروسته لاغنه بیا موږ کولای شو خپل حفریات وکړو باستان شناسان بخپل هغه کوي مونږ لا تر اوسه په هغه اته ساحو باندې بوختیا سو هغه اته ساحې لا تر اوسه نه دي پاکي کړي.
بلخوا د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس شفیق پوپل هم د معدنونو په استخراج کې ځان د لرغونو آثارو په سپړلو کې د ځان له کبله بوري او زیاتوي
اطلاعات فرهنګ وزارت باندې غږ چې دوی د آثار اعتقا په استخراج او استلو کې هم کارمندان زیات کی او هم په خپل وخت باندې کار شروع کی تر څو دغه آثار اعتقا چې د معدنونو د استخراج مخینه ولې ده یغه د فار د کار زمينه برابر
د مس عینک د لرغونو آثارو د سپړلو مالی لګښت د تیر هاتو کلونو په دوام بیا هم نړیوال بانک ورکوي. چارواکي د لرغونو آثارو ساتنه او له هوا د بهر د دې توکو د قاچاق مخنیوي د افغان حکومت له مهمو موخو څخه بولي. د دوی په وینا یوونه مخ کې په جوزجان ولایت کې هم اتیا قلمه بیلابیل آثار او لرغونی سکې چې د قاچاق کوونکو څخه نیول شوی اطلاعات او فرهنګ وزارت ته سپارل شوی دی.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلی دامده ام کل تنظیمای زور از کبیر
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې نور دوا اونیس پروګرامونه لرو، د کورکلی پروګرام او تر هغه مخ کې د کوچنیانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو یو ځانګړی پروګرام دی چې موږ کوم لټونو د یونیسف له ادارې سره جوړیږي. دا دواړه خبرو خو تر هغه مخ کې یادونه کوم چې تاسو وخت لري د ازادي رادیو په پانی تورسي دلته موږ هر ورځ ویډیوي رپورټونه خبرو. د کابل څخه هم په یو ویډیوي رپورټ کې پر دې خبرې کړې دي چې په کابل کې د موانی او جوړېدو او د لارو بندیدو خلکو ته او د ټرافیکو لپاره د موټر چلوونکو لپاره څومره شرط کړی دی او څومره ستونزې پیدا کړې دي. لامنې چې چارواکو سره مهم خبرې کړې دي که تاسو ډیر وخت کابل ته نه یاست للی نو به شکه چې دغه ویډیو به ستاسو لپاره ډیره په زړه پورې وي. د کابل ښار ډیر نوې او تازه ویډیو ده، نو د کابل په لارو کوڅو به مو وګرځوي او به ګوري چې کابل ښار څنګه معلومیږي. ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. اوس هم د دوو اونیزو پروګرامونو د اورېدو بلنه درکوم، خو په یاد ولرئ چې زموږ خپرونې روان دي تر ماښام تر اوو بجو پورې ازادي راډیو خبرونه کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا خبری است چې ځینې وخت ماشومان نارمل نړۍ ته نرځي؟ یعنی مخکې له دې چې پیدا شي سی ستونزې لري. دا چې له دغو ستونزو څه ډول مخنیوی کولی شو، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر رضوان الله اسد مپوښتلی. هغه په پیل کې وایي چې 100% ولادتونه په غیر نارمل ډول سره کیږي.
نارمل ولادت کمنګ تاسو ګورو تقریبا 80-90% ولادتونه چې کوم دی په طبي شکل سره مختزي. کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه وروسته د ولادت نه د یو دقیقې په دننه دننه کې هغه ژاړي یا تنفس اخلي، او دا هغه ټول حرکات اندرنګ تنفس د زړه حرکات او د هر څه نارمل وسی. خو یوازې په 10% واقعاتو کې داسې کیږي چې دا ولادت په نارمل شکل سره نه وسی. په دې کې یا ماشوم ته ستونزې وسی او یا مور ته ستونزې وسی چې دغه په نتیجه کې دا نه ولادت چې کوم دی غیر نورمال شکل ځان ته غوره کوي.
بله، دا ماشومان چې په غیر نارمل ډول باندې نړۍ ته راځي کوم مشکلات دوی لري؟
هغه مشکلات اول دا چې د حمل په دوران کې کله چې ماشوم د مور په نس کې وسی، هغه دوران کې ستونزې د مور په صحت کې موجود وسی چې دا هغه په وجبانی ماشوم متاثر کیږي. او دویم هغه وجوهات دي چې کله د دې ولادت د پروسې یا پیدا کېدو په وخت کې ماشوم ته پیښیږي. نو هغه مشکلات کوم چې د پیدا کېدو په وخت کې پیدا کیږي، هغه د جملې نه مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې ماشوم وروسته د ولادت نه په طبیعي شکل سره په په نفسي شکل سره نشي کولای چې تنفس واخلي، نو هغه د تنفس ستونزه موجود وسی. بر علاوه د هغې نه کیدای شي هغه ته انتانات او میکروبونه واخلي، او همدارنګه د ولادت په دوران کې هغه ته جروحات یا زخمونه پیدا شي.
دغه 90% ماشومان چې تاسو یاد کړل چې د دوی هغه ولادت په نارمال ډول نه وي شوی، یعنی دوی غیر نارمال نړۍ ته راغلي، دغه علت څه کېدلی سي؟
یو دا دی چې کله د مور صحت ښه نه وسي، مثال په طور باندې کله چې مور د وینې لوړ فشار ولري، کله چې مور د زړه په آدمي کفایې باندې اخته وسي، کله چې مور د شکر ناروغي ولري، یا همدارنګه کله چې مور د اسما ناروغي یا د نفس تنګي ناروغي ولري، د پښتورګو مزمنې ناروغي ولري، د جګر مزمنې ناروغي ولري، یا دای چې مور کم خونه وسی د حمل په دوران کې، یا دای چې مور په طبي ډول د هغه قد هغه کم وسی، لکه د 145 سانتیمتر نه د هغه قد کم وسی، یا وزن 45 کیلوګرام نه کم وسی، یا په سوی تغذی باندې اخته وسی، یا دای چې مور لکه په دوخانیاتو باندې معتاد وي، سیګریټس کې نسوار استعمال ای، یا نور لکه کم چې نشي مواد یا غونه استفاده کوي، یا مختلف میکروبونه دي شوا دي کله چې امور د حمل په دوران کې واخلي، د دې په واسطه باندې ماشوم متاثر کیږي او د ولادت پروسه په نارمل ډول مختنه شي.
کومې سي ستونزې تاسو یاد کړې چې د حمل په دوران کې کله کې وخت ځولري نو بیا ماشوم غیر نارمل نړۍ ته راځي، په دغه وخت کې آیا کولای شي د خپل سي ستونزې حل کړي، درمل نه وکړي؟
بالکل، دا کېدای شي په هغه صورت کې چې کله مخکې دی نه چې یو مور حمل واخلي، هغه لاړ شي یو ډاکټر ته او هغه خپل ټول صحت هغه چیک اپ وکړي، یا خپل صحت وګوري چې څنګه دی، معاینات خپل تکمیل کړي چې کوم ستونزه خو نه لري. او بل مهم دغه چې کوم دی هغه دا دی چې د حمل په دوران کې کم تر کمه مونږ دا سفارش کوو چې څلور ځله د حمل په دوران کې مور باید لاړ شي یو کلینیک ته یا صحیح مرکز ته، او هلته خپل معایناتو کې ترسو ګوري چې خپله دا هم صحت مند ده، او کوچنی چې کوم د په نس کې دی هغه هم صحت مند دی، او که نه دی، که کومه ستونزه لري او که نه لري.
هغه ماشومان چې دوی په نارمل ډول نه دي پیدا شوي، کنه وروسته له پیدا کېدلو نه له دوی سره څه باید وسي؟
یو د هغه نه چې ډیر زیات مهم دی، او هغه دا دی چې کله ماشوم پیدا شي او فوراً په اوله دقیقه کې هغه د تنفس ستونزې ولري، یعنی ماشوم ونه جاړي، نفس نشي اخیستی، په دوی صورت کې هغه مهم دغه دا دی چې هغه ته باید تنفس ورکړی شي په مصنوعي شکل باندې، تر څو کولی شي چې هغه په بنفسي شکل سره سا واخلي او دا مشکل حل شي. ځکه که چېرته څلور دقیقو پورې یا 15 دقیقو پورې ماشوم سا وانخلي، اپ دایمي ډول د هغه دماغ ضربه ویني او هغه ته بیا مختلف ستونزې پیدا کیږي. بر علاوه د هغه نور مشکلات چې کوم دي، اکیدې شي چې ماشوم ولادي سوی شکل ولري، مختلف اشکال دي چې هغه کېدې شي د بدن په مختلفو سیستمونو کې موجود وسی، چې هغه د یو ډاکټر د خوا نه معاینه شي او هغه ستونزې په وخت باندې پیدا شي، نو هغه لپاره لازمه توصیه او درملنه وشي، ان شاء الله د ډېرو مشکلاتو او ستونزو نه پاینده کې مخنیوي کیږي.
دا ډول ماشومان چې کله لږ لوی شي، وخت دی لیک لوستی سي، بیا درس څنګه؟
هغه ماشومان چې کم سا اخیستلو یا تنفس اخیستلو کې ستونزې لري، یا هغه ماشومان کله چې د مور په ګیډه کې او په هغه وخت کې مور ته بعضی میکروبونه دي، کله چې مور په هغه میکروبونو باندې اخته شي، نو د دې امکانات شته چې دغه ماشومان وروسته د ولادت نه نسبت نور نارمل ماشومانو ته هم په فزیکی لحاظ سره او هم په ذهني لحاظ سره یو اندازه کوندي چې هغه مرض په شدت او درجه پورې اړه لري چې څومره وخت د سانه د اخیستلې یا کوم میکروبونه په کم میاشتو د حمل کې مور اخیستي وو، دغه شدت څومره.
د تاسو مشوره کورنۍ ته څه کېدلی سي چې دا ډول ولادتونه هیڅ ونیسي، یعنی هیڅ ماشوم غیر نارمل نړۍ ته رانسي؟
زما ټولو کورنۍ ته دا مشوره ده چې مخکې د دې نه چې یو مور حمل واخلي، باید دا یو نږدې کسي مرکز ته لاړ شي او خپل ټول معاینات وکړي، تر څو ویني چې آیا دا حکومت سي ستونزه نه لري. او دوهم چې ډېر مهم دی، هغه دا دی چې باید د حمل په دوران کې کم از کم څلور ځله په اول درې میاشتو کې، لکه کله چې درې میاشتې حمل شي، یو ځل لاړ شي، همدارنګه په شپږمه، اتمه او نهمه میاشت کې دا لاړ شي، کم از کم څلور ځله، تر څو د ډاکټر د خوا یا ډاکټرې له خوا دغه معاینات وشي او کتل شي چې کوم ستونزه خو نه لري. او دریم د ټول نه مهم دغه د دیش ولادت باید ټول میندې کوشش وکړي چې په اوسې مرکز کې یا د یو ماهر کس په لاس باندې ولادت وشي.
د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اکثر خلک نه غواړي چې خپلې ښځې سی مرکز ته بوزي. دوی یو ډیر لوی خطر سره ماشومان او میرمنې مواجه کوي. تاسو خلکو ته څه وایي او دوی ولې دا کار کوي؟
که غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راشي او هغه ماشوم ستاسو ښه آینده ولري، نو تاسو کوښښ وکړئ چې خپل نږدې سی مرکز کې ولادتونه باید وشي. دا چې ولې نه کوي، اکثره مشکلات یا د ترانسپورټ ستونزې لري چې کله کله په ډېر لرو پرتو سیمو کې ترانسپورټي مشکلات، خصوصا د شپې د خوا ترانسپورټ موجود نه وسی، یا بعضی وخت بعضی کورنیو ته اقتصادي ستونزې وي چې هغه نشي کولی چې د ترانسپورټ دپاره کرایه برابري کړي، یا بعضی داسې ټولنې هم شته چې هغه عنعنوي ډول یا کلتوري ډول باندې دا ښه نه ګڼي چې د هغو د زنانو ولادت دی په یو سی کلینیک کې یا په یو سی مرکز کې ترسره کړي. هغو کوشش کوي چې دا ولادتونه په داخل د کور کې وشي. کله چې کوم اختلاط یا مشکل سره ستونزې سره مخ کېږي، په هغه صورت کې بیا دوی سی مرکز ته مراجعه کوي چې په اکثره حالاتو کې د مرګ سره مخ کېږي او ستونزه ډېر مخ ته تللی وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر رضوان الله اسد خبرې د ماشومان پاک لواب ردی چې غیر نارمل نړۍ ته راځي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامون امی و منی
بسم اللہ قدم را واخل شایستنا بکی موپش سنینا بکی حالا
ودونو ته د ډیرو کسانو راغختل څنګه دی؟
رقابت پیدا کیږي. وای پلانی وادو ک دوه عمر خلک راغختل، زه باید لزنه که زیات نه کم خوراونه غواړم. دغه رقابتونه به جای دي چې خلک توانی کړي.
ولزنی کورنۍ له حد نه ډیر کسان راغوري.
افغانستان خلکو د سی عادت لري کنه، کایه یو نفر یو کې بل نفر یونه کې هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شکولې، مثلا جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي.
د ډیر خلکو را بلل کوم ستونزې پیدا کوي.
د خبرو دوستانو په خاطر باندې چې دی غوی لپاره کمر نه سي، هغه نو قرض کوي او سور پیبل بل چا نه قرضي، هغه به ورلا ک پټول عمر کې پوره کی.
بسم الله قدم را واخل شایستنا بکی مو پش سنینا بکی.
قدر من دوستانو، د واده اصلي هدف د دوو کورنیو او دوو کسانو خوښي، نیکمرغي او د نوي ژوند پیل وي. خو له بده مرغه د بې ځایه رواجونو او سیالۍ لمن په ځینو ځایونو کې دومره غځېدلی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ځینې کورنۍ د لور په خسرخېلو باندې دامني چې واده کې ډېر لګښت وکړي، خو ځینې نور بیا خپل غواړي چې واده ته په زرګونو کسان راوغواړي او ډول ډول خواړه ورته برابر کړي، چې دا مناسب کار نه دی. هغه کورنۍ چې اقتصاد ښه دی، هغوی هم باید خپل ودونه او د خوښۍ نور مراسم ډېر محدود او ساده ونیسي تر څو نورو خلکو ته نمونه شي. په دې رقم به هغه کورنۍ چې کمزوره اقتصاد لري دې ته مجبور نه شي چې په ودونو کې ډېر کسان راوغوړي او ګران بیه ډوډۍ ورته برابر کړي. په پیل کې مولا څو ته نسخه پوښتلي چې په ودونو کې ډېر لګښت او د ډېرو کسانو رابلل څنګه دي.
نو چې لور درانده چې پرې پردي لور مو خوښ نه ده چې په مخته بوځي هلته کښېنئ، خو همخه به فشار پرې راځي.
ما یو لورځي واده شوی دا د شپګو میشت شوې به خیره فریدینه هلا سره ورکه هلا سپین ورکه دا د کور وکالت ورکه دا ورکه هغه ورکه هغه په دوی یاده وسره خپه دي نو دوی راځي نه هغه ورته را فریدیده.
خلق ټول نالته ویلی و دوی خو تعمیر کې نه دي پراته، بل مندل کې نه دي پراته، دوی له کمه کې کم وختانه دوی له کمه کې خوار شی په قرض پوره م ورته پوره کړ. بیخي داسې ده چې وړل وشویم نه دې سن ته هم رسېدم، داسې کچه سړی موږ نه ولیدلی، ونه ورځو نه راځي، مړی ژوندی هم تش کولی ده. وشي یو ورځ راغی ولون مې پرېږده، موږ ویلې وږی اخلو سواري ته وراچو. دغه سي د چا به وسه کېږي د چا به نه کېږي. اوس دغه د مامې زوی ته کوزده کړې ده، اوس وسه مې نه کېږي چې خپل واده وکړم. دومره جنجالونه موږ تېر کړو او دومره سختي م تېر کړو، په قرض په پورې پیدا کړو، او یو ته م غاړه پټ کړو، بل ته م غاړه پټ کړو. غېکې م ښځې بیا بدرنګه راته وخېږي، یوه ښځه م راته ښه نه خېږي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل غوړی په ودونو کې ډیر لګښت وکړي او په زورګونو کسان رو غوړي، ځینې خودا چې توان نه لري له همدې عمل مجرد پاتې دي.
زه خپل مجرد پاتې شوم، همدغه یې وجه ده. کوئی چې دا مصارف زیات نشي، کسان نه خبرو، دوه کسان خبرو، همدغه ده چې کورنۍ ترمنځ د خفګان راځي.
ما اوسیال په ماینس کې سره ورسی ټول خلک خړلی، باید خلک هم همداسې د موږ وخوري. د پیغلو قدر نشته په پیسو،
پیسو باندې فنسي په پیسو. باید کوشش وکړو چې ډیر محدود کسان خبر کړو. ضرور نه ده چې دا نور 300 کسان 1500 شپږ کسان وغوړو، تکلف ته هیڅ ضرورت نه ده. همغه شرعي مراسم باید ادا شي، موږ وزن ډیر قرضدار کوو نه.
پخوا به اکثره ودونه په کور کې کېدل، میلمانه به هم دومره ډیر نه وو، خو اوس هر څه بدل شوي. که یو کس خپل واده زر کسان غواړي، بل له سیالۍ نه 2000 غواړي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې همدا علت ده چې ورځ تر بلې لګښتونه له حد نه ډیر زیاتیږي.
هر هوټل ته چې لاړ شي 2000 نفر، 3000 نفر، 4000 نفر، تر 5000 نفر پورې په هر هوټل کې دوی ودونه نیسي. افغانستان خلکو داسې یو عادت لري کنه، که یو نفر یو کې بل نفر یو نه کې، هغه ته پیغور پیدا کیږي چې د خپل زوی ته ونه شو کولای، یا د خپل ګور ته د کورې ونه شو کولای. کنه دا مسله جګرخونی نور په د فامیل کې پیدا کیږي. چې زر نفر ډوډۍ وکي لس لک روپۍ کیږي، او دا لس لک روپۍ که یو نیم لک روپیه، دو لک روپیه په خپل کلی کور وطن کې دوی ودنه وکړي کنه، چې سره کم کرایي ظرف ورشي چې وغوړي کنه، په دو لک روپیه خوار غریب تم ډوډۍ کیږي، او خپل میلمنو ته عزت کیږي. هوټلو ته لاړ شي تاسو اصلا د لور له طرفه دا نه پېژني چې دا د هلک له طرفه دا میلمه راغلی دي، او هغه نه پېژني چې دا د چا نه راغلی دي. یقین وکړه چې داسې خلک شوي دي چې همالته د بل چا په حساب باندې پیسې قرضې کړي دي، او هوټل والا ته ورکړي دي.
د لوګر اوسیدونکي شفیق په نظر کې چیرې واده ته ډیر کسان راوغوښتل شي، یو خو یې هغه سي قدر او عزت نه کېږي لکه څنګه چې په کار وي، بل تاوان یې ټولو غزوانانو ته رسیږي چې ودونه مخکې لري. هغوی هم بیا مجبوروي چې ډیر کسان دعوت کړي، که داسې ونه کړي خو کم راځي.
لس لکه یا 15 لکه یا 15 لکه، یو سړی 4000 یا 3000 روپۍ معاش لري، هغه به څه رقم خپل زوی ته یا فرزند خپل فامیل ته چې واده کې په څه ترتیب له کوم مدرکه پیدا کړي چې هغه مصرف کړي ورته.
د ننګرهار اوسیدونکی حلیم وایي چې پیسې دار خو پیسې لري چې مصرفوي. په واده کې ډیر لګښتونه بیا غریب کسان دې ته مجبوروي چې له نامشروع لارو نه پیسې پیدا کړي او واده پرې برابر کړي.
دا به پیسې دار وي، ولی یو غریب مسکین چې پیسې نه لري، ماش باندې یا 10000 یا 15000 ماش باندې، هغوی ته دا ډیره لویه ستونزه ده. مجبور مکلف ده چې یا غلاو کی، یا رشوت وخوري، یا په نورو ناوړو کارونو باندې لاس پوری کی، یا قرض کی. ځکه چې نن سبا رواج دی، دا موږ او تاسو باید رواج پسې باید ونه ګرځو، خپل توان قدر کار مخکې بوزو. د خپل خپې دی هغه خپل بړستن په اندازه باندې خپې دی کی.
د هلیم په باور هغه کسان چې ډېرې پیسې لري په واده کې د ډېر لګښت په ځای دی هغه روپۍ هلک او جلۍ ته ورکړي چې راتلونکي ژوند کې اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
که پیسې دار یې، نو پیسې داري په دې کې نه ده چې ته خلکو ته ډوډۍ ورکو خپل نوم دغه که دومره ته پیسې دار یې، نو دغه پیسې دې راټولې کړه، خپل نوم ته ورکړه، خپل لور ته ورکړه، چې په هغه باندې یو تجارت وکړي، یو کاروبار وکړي، تر څو په آینده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ نه شي. بله بدبختي په دې ملک کې دا ده څه پیسې دار ته دنیا دار پنځه زره نه چې لس زره کسان هم وغواړي داسې خلک مو چې کور آباد والله چې بیرته لاړ شي یو خبره نه یو خبره کوي چې یا ډوډۍ سړه وه یا مثلا سالون ښه نه و بې نظمي پکې وه نو دا هسې بېځایه بېځایه مصرفونه دي.
مریم هم بیزای سیالی د دې لامل بولي چې په کورنیو کې خوابدي او شخړې پیدا شي، ځکه ټول کسان خو دومره پیسې نه لري چې په واده کې د پیسېدارانو په اندازه لګښت وکړي.
د ناکریزو شپه ده جدا په هوټل کې نیول کیږي، تخت جمی ده جدا په هوټل کې نیول کیږي. اوس ډیری خلک هیڅ خپل رواجونه په کور کې سرته نه رسوي، یالن چې کیږي دا ټول په یوې شپه کې ده، یو ځای کې وشي او ختم شي لاړ شي خپل لارې پسې، چې دا ټول اضافه مصرفونه دي. یا مثلا موټرې رنګارنګ موټرې ګلپوش کیږي چې د ما د واده موټر باید له کیمرې نه پورته اوسي، کته دي نه، دا ټول مصارف دي. نو هنرمندان دي، فلانی هنرمند د ما واده ته راشي او هر هنرمند $2000 نه پورته پیسې اخلي، زر نه خو کم نشته دي. دا ټول د سرمایه داران کارونه دي چې ټول رواجونه یې خراب کړي دي. او اوس هر څوک دا توقع لري چې زم باید یو سرمایه دار سره واده وکړم. که سرمایه دار نه یو قسمت کې غریب سړی، نو هغه بیچاره ملامتیږي په دې دودونو کې.
د اسلام له نظره هم په ودونو کې ډیر لګښت په خاسترګ نه کتل کیږي. دینی عالم سمې ولا ریحان وایي چې تر ټولو غوره نکاح هغه نکاح ده چې مصرف پکې کم شوی وي.
تاسو وګورئ په اسلام کې ولې مرا غلې ده، ولې ما د دې الک او د جلی په مشوره باندې چې سونه د جلی پلوان وي سونه د الک پلوان وي هغه سره رو واړي د نکاح نه بعد په یو متوسطه غذا باندې چې یو جانب ته هم په هغه تکلیف نه وي هغه ورته ورکه هغه ته ولې مو د دین علاوه دغه سي رقی تقسیم ول دغه سي هوټلونه ریزرو کول اول ته بيځه مصارفات کول دا د اسلام په مبین دین کې منه ګرځول شوې دي، دا اسراف دی. او الله العالمین فرمای ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکې د شیطانانو ورونه دي. د جلی مورم په دې کې داخله وي، د لک مورم په دې کې داخله وي. اول د جلی مور وای داسې چاته لور ورکوما چې هغه به ډیر پیسې ولري، هغه ډیر سمایدار وي او په هوټل کې واده وي او موټر وي او ولته کیسی وي او جنجالونه وي. او دویم طرف ته د لک مور هم دا خبره کوي چې زمنګ ارمان نه دی وته او کارمان زمنګو زی ګونډیانو په هوټل کې واده کړي منګم پات کو. نو دا سی ودونه کول د اسلام دین سره اړخ نه لګی، دا حرام دی. او دا چې دا ولی ورځ نه دوی اقتصاد ته ضرب ورسی به سبالور مشکلات سره مخامخ کیږي، زوی مشکلات سره مخامخ کیږي، به دینه جلوګری وي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شون دا جہان میں واڑ پری کو یو اورس تشا میر من میں یو واسے ستا پچاو پچن ستا بندی و دوستر کو نہ پناوم. یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېرو خلکو لاس په لاس عارفان و زاوتو دس
سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دمستا پر پاولیو شرنگ دمستا پایزیب که یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنی deur ta omni wale stapastar go ke lambe